السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2019 کال د مې د شمنېټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم ستاسو لپاره لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
نمړې دا مهم خبرونه سره ټکي. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړکمر سیمه کې د رامنځته شوې پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې هم پرلت پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي او امریکا په منځني ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړکمر سیمه کې د رامنځته شوې پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې هم پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک ولسته په وینا کې وویل چې د هغې پیښې دي پلټنې وسي او د علي وزیر په ګډون دي ټول نیول شوي کسان زر تر زره خوشي کړل سي. د پاکستان په سینټ کې د قومي یووالي د کمیټې مشر سینیټر محمد علي سیف هم بیګا دي پرلت ورغلی وو. نوموړي مشال رډیو ته وویل
د دې غیر جانبدارانه منصفانه تحقیقات چوک چې جوبل شوی دي کم چې پکې مړ دي نور چې سم دغه نقصان شوی دی داغي کمپنسیشن داغي ازاله پی ٹی ایم ورکرانو خلاف ایف آئی آرونه دي گرفتارې دي د دې رهایی د دې چې کم قانوني حقوق یې هغه دغه کول نو دا ټولې مطالبه منظور پښتین خپل ماته دا ویلې دي او زه هم دغه مطالبه باندې موږ کار کوو.
دا له غروسه دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د مې پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړکمر سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 ووژل سو. پوځ او حکومت وایي چې لومړی د غورځنګ غړو پر دوی برید کړی و. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم وایي د دوی پر تګ راتګ لګیدلې بندیز دي لري کړل سي. د یا تنظیم مشر نور اسلام داوړ بیګام مشال راډیو ته ویل چې د خړکمر سیمې تر پیښو وروسته دوی په خپل سیمه کې ګرځلاو ته نه پریښودل کیږي.
مشتا حادثار پیشش وا ریه په برشه میزه د خیال و چې د خو دی یو افسر خبره دو خو چې په شمالي شه د خلک سره کی مراویا دو د نه دام علي میزي چې دا په مشترکه غادو او بیا د په خلک شه خوف او حراس په دو کوي د یو تفغی ریستان ملګری پلیار شه دراوی اس پی یا ورېده چې چرته په غاور شي په چک پوسټه جکاوی
پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بداسې حال کې دا چې د خړکمر پیښې پر ضد په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ محسن داوړ په مشرۍ پرلت دوام لري. د سیند صوبې په لاړکانه کې یو خاوند خپل میرمن په دې وژلې ده چې ولې د ایډز په ناروغۍ اخته سوې ده. چارواکو د مې پر یو کم درشمه ویلي چې دا 2 کلنه میرمن د لاړکانې په شکارپور کلي کې وژل سوې ده. د دې میرمنې 4 ماشومان وو او خاوند پرې د ناجایز اړیکو تور پورې کړی دی. دا هغه سیمه ده چې نږدې 700 کسان پکې په دې ناروغۍ اخته سوي دي چې زیاتره پکې ماشومان دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی بیګا مشال رډی ته وویل د وی ولسمشر با په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه وینا وکړي. د سخت درزي او ترهګرۍ په اړه به وینا وکړي. همداسې به ولسمشر د سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سعودي عرب په مکه مکرمه کې ترسره کیدونکې دا د اسلامي همکارۍ د سازمان 14مه سرمشري ځنه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. نوموړی د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې وپوري کړي او په خپل کسان دې وژغوري او هم دې د ښځو د تلاشۍ لپاره میرمنې وګماري. نوموړی دا څرګندونې بیګا پر ټویټر پاڼه په یو بیان کې کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا علم نورستاني پرون اعلان وکړ چې د روان کال د سپتمبر پر 28مه به یوازې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي. په خوا ټاکل شوی وا چې پر همدې نیټه د ولایتي شوراګانو انتخابات او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې هم وسی، خو نورستانۍ ویلې دي چې د دغو دوو نورو ټاکنو لپاره به نیټه وروسته اعلان کړي. امریکا او په منځني ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. دوی د بریدونو پر سر خبرداری ورکړی او په سیمه کې یا د ایران د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ پر زیاتولو ټینګار کړی دی. دا ګامونه او څرګندونې د مئی پر 1 په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. د دوی ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی د ممکنه پوځي شخړې په اړه هم اندېښنې راپارولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې کیا په خلیج فارس کې د امریکا او د هغوی د اتحادیانو پر ګټو کوم برید وکړ، نو د امریکا لخوا به ډیر سخت غبرګون وویني. په عین حال کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف په جده کې په اسلامي همکاري سازمان کې د شریکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویلي چې ایران د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د ده په وینا په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړ د دې خبرې ثبوت دی. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال کپ لنن څخه په انګلینډ او ویلز کې پیلېږي. پاکستان به خپله لومړۍ لوبه سبا د ویسټ انډیز او په وړاندې، او افغانستان به خپله لومړۍ لوبه بل ورځ د آسترالیا په وړاندې کوي. نن لومړۍ لوبه د کوربا انګلینډ او جنوبي افریقا ترمنځ ترسره کیږي. د نړیوال کپ د پای لوبه به د جولای پر 14 په لندن کې وي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حالو د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د پیښور د صرافه بازار نه ترلاسه شوي نرخونو تر مخه یو امریکایي ډالر په 149 روپۍ اخیستل کیږي او 149 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ 13 پیسې او 104 روپۍ 13 پیسې. یو ایرو 102 روپۍ او 102 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9.5 روپۍ 50 پیسې او 9.5 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 8.5 روپۍ 60 پیسې او 8.5 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 280 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 120، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د پېښور په حیتاباد کې د وزیرستان د خړ کمر پېښې خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج روان دی.
تو شوکت یوسف زی صاحب، مراد سعید صاحب او شیری عرف دی صاحب ته زویم چې تر خپلې ژبې طاقت د دې خلاف مې استعمالوه. که ښه خبره نه شو کولی نو بده خبره مه کوه.
اخوا د یوت اف وزیرستان ځوانان وایي دوی ته اجازت نه ورکول کیږي چې په میرامشاه کې روان احتجاج کې شامل شي.
دین ادم علی میری چې دا په مشترکه غاده او بیا د په خلک شیخ خوف او حراس پیدا کوي. د یوت اف وزیرستان ملګری پلیار شه دراوی.
او د پاکستان د بشري حقوقو ځینی فعالان وای پر ټولنیزو رسنیو د لادرکو کسانو او یا د خپل حقوقو د غختلو لوجي اکاونټونه بندول کیږي.
اوس پی ټی ایم د आवाज پورته کو او د پاکستان د خاري علاقې د ایرالل نو د سره دا یره پیدا ده چې د فاټا چې د شګو بوجه په طریقه باندې استعمال کړی دي. خلکو ته اندازه لګی چې هلته حقیقت څه دی. واک
د مشال تر څنګ واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د سینټ تکامی او والی د خصوصي کمیټې مشر بیرستر محمد علي سیف تیر شپه د پیښور په حیتاباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي ناستې ته په خپل وینا کې وویل دوی د خړ کمر پیښې غندنه کوي او کوشش کوي چې دغه پیښې وروسته د راپورته شوو حالاتو حل راوباسي. د مشال رادیو سره په خبرو کې بیرستر محمد علي سیف وویل د امنیتي ادارو او حکومت سره د غورځنګ د ټولو نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره خبرې پیل کړې دي او زیات یې کړه باید حکومت هم په دې اړه خپل ذمہواری او کردار ترسره کړي. نور تفصیل له غلام غوسنو.
بیګا د شپې په پېښور حیات آباد کې د پښتون تحفظ مومنت احتجاجي ناستې ته تر وینا وروستو د سینټ د یادی کمیټې کنوینر بیرسټر محمد علي صاحب له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
نن چې د وزیرستان قومي جرګه یو ته تنظیم د وزیرستان اغي سره زما میټینګ او اغي هم د سلسله کې ماته دعوت راکړو چې راشه د سلسله کې چې کوم هم مسائل جوړ شوی د دې غیر جانبدارانه منصفانه تحقیقات چوک چې جوړ شوی دي کوم چې پکې مړ دي نور چې سم دغه نقصان شوی دی داغي کمپنسیشن داغي ازاله پی ٹی ایم ورکرانو خلاف ایف آئی آرونه دي گرفتاری دي د دې رهایی د دې چې کوم قانوني حقوق پیغه دا کول نو دا ټول مطالبه منظور پښتین خپل ماته دا ویلې دي او زه هم دا کوم مطالبه باندې موږ کار کوو دا مسله د جګړې په ځای د جنگ په ځای روغ او امن طرف ته بوزو زر تر زر سه حل راواز
محمد علي صاحب لمشال ریډیو سره په مرکه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي او نورو حکومتي چارواکو لخوا د پی ٹی ایم په اخلا د تاوجنو خبرو هم غندنه وکړه او وی ویل
حکومت کردار د یو مور د یو مشر رور د یو پلار وی زه دا غړم چې یو سپیسر هم ظلم وشي واپس ظلم مرشي دا غي تپوس په ملاده دی حکومت نه کوي ولې چې دا د دې ذمہ داری ده مسله دا ده د دې حکومت چې دی اوسم چلز د کوي لا دی لا چل نه دیس دا کړي
د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په پیښور کې پرون په خبری کانفرنس کې په وزیرستان کې په پوزي چیک پوسټ د ولاړو سرتیرو د کاروایي دیپا کړی و او په پی ټی ایم یې نیوکی کړی وی
پارلیمنت کې ممبر او منیسټر او
تکا د پارلیمان غړی یا وزیر یې یا څوک هم یې خو ته د پوز چیک پوسټ نشي ماتولی خو په پیښور کې بیګا د شپې د پښتون تحفظ مومنت احتجاجي ناستې ته په وینا کې د جماعت اسلامي یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر کاشف اعظم وزیر هم د موجوده حکومت د رویه غندنه وکړه او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تخپل اختیار اقتدار سه سہولت ته حاصل دي عدد مسلی حل کولو کې استعمال کا تو شوکت یوسف زی صاحب مراد سعید صاحب او شهریار رفیدی صاحب ته زویم چې تر خپل جب طاقت د دې خلاف می استعمال او که خبره نشو کولین بد خبره مکو
یاد دی وی چې پرون په پیښور کې د سینټ د قومي یووالي د کمیټې کنوینر محمد علي صاحب د یو قبایلي جرګې سره هم د شمالي وزیرستان په پیخه خبري اترې کړې وي او هم پرون د پښتون تحفظ مومنت د نورو مشرانو سره یې هم خبري اترې کړې دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو خو د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان غړي وای میرام شاه کی مشران په پرلت ناستي او دوی له میرالي میرام شاه ته نه پرې خودل کیږي د ځوانانو د تنظیم د غړي د امنیتی ادارو او حکومت نه غوښتنه کوي چې د سیمې ټولې لارې دي د تګ راتګ لپاره خلاص کړي چې د خپل مشرانو او په احتجاج ناستو ملګرو سره وویني په دې اړه نور تفصيل د عمر وزیر ناو
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتا وزیرستان غړي وای په خپل سیمه کې بندي واندي او د تاخلو خړکمر په خوروستا نشي کوله چې لمیرلینا میرام شاته ولاړ شي لخپلو مشرانو سره وویني چې په پرلت ناستي او د ستونزې حل لپاره د یو بل سره حل شریک کړي د یوتا وزیرستان مشر نور اسلام داوډ وای کمر ویا چې ور سره کیږي نو دغه نفرت خوروي او قانوني چلند ور سره وکړي
مشتا حادثار پیشش وا دغه په برشه میزه د خیال وچه د خو دی یو افسر خبره دو خو چې په شمالي شه د خلک سره کی مرو یاد او دین ادم علي میزي چې دا په مشترکه غادو او بیا د په خلک شه خوف او حراس په دو کوي د یو تفغی ریستان ملګری په لیارې شه دراوي اسپ یا ورېده چې چرته په غاور شي په چک پوسټه جکوي
مساویر دا وړوي میرام شاه درنا او خپل مشرانو سره ملاوي دو تای نه پرې دی کداغه چلن ور سره روان وی نو مجبور دی چې په هر صورت حل تازان ورسوي
میر هر قسم کوشش وکړلو چې میر د میران شاشه چې کیما پېښه شوې دو او په دغه درغه میر شرکت وکي خو دغه ظلم کړه د دغه باوجود یې میر د نه پرېږدي چې میر هغه زوی ته ورشي کچیرته میر پرې نه ځدلی میر ایسا نه د دوی درې ورځې شي چې میر کلی په کلی کوسا په کوسا هر تمبه مې وټه کوله میر کمپین شي کړه دا نو میر په میرلی باندې شا غټه درنه ورښنه وی دی تا
احمد وای د پرلت مشرانو ور للی چې په خپل منځ کې د ستونزې حل لپاره سلام مشوره وکړي خو چې په پوسټو ورشي نو مخ کې نه پرې دی او په خپل سیمه کې سر شوی
پرلت نوستا په میرانشاه شه هغه چار پټ مشته دا خبر کو چې تو سرو شي چې مشته د ټول وزیرستان حکومت ته یو کیما فیصله دو اپ غاړه بوندې ور کی خو زوی په زوی حدیث څنګه ایداک څنګه سپلګه څنګه داسې چې په ورسه د میجو ته وزیرستان په قاعده پکچر دی ور سره میش سره د ملګری ورغللی پیښه بوندې مشته اوشل چې توس مخ شه نشي اتلای
دا د داخلو خړکمر په خبرستا د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محسن داوړ په مشري کې په میرامشاه کې د 1300 ورځو نه درنه پیل شوه. نوموړی پرون مشال ریډیو ته استول شوی خپل پیغام کې ویلی ول چې د درنه ځای ته تللې ټولې لارې دولت او فوز تړلې او د وزیرستان نورو سیمو نه هم خلک نه پرېدي. خو د پوینا کا یوازې وی نو هم با په پرلت ناست وی او انصاف بغواړي. د پیښې وروسته دغه درنه په اړه باندې امنیتی ادارو لخوا کم بیان نه دی راغلی. د وزیرستان ټول موبایل لینډ لاین او انټرنیټ رابطې د 1300 ورځو نه بندې دي چې له وجې ذیلي انتظامیه چارواکو سره رابطه نه کیږي او ذیلي انتظامیه هم تر اوسه پورې په دې اړه باندې کم سر رسمي بیان میډیا ته نه دی ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبای وزیر شوکت یوسف زیوای د شمالي وزیرستان مشرانو په هغه سیمه کې د راپورته شوې لانجې د حل ډاډګیره نه ورکړې ده. شوکت یوسف زی بیګا مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو واک په پوره توګه صوبای حکومت سره دی. نوموړي سره زموږ همکار ګلیاس مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې شمالي وزیرستان ته د وزیر اعلی او ګورنر د تګ مقصد څه و؟
قبائلی مشران سب دریزو تاسو دا حکومت سو ویل چې په دې معاملہ کې ودیو راضی بالکل شمالی وزیرستان خلکو نور سختن بھی زکا چی الطخو کمنگ گرو اس ضلع چی صوبے سے شامل شبی دی نو اغوی مطالبات یا غی غختنی با هم زیاتی بینو پاغی اڑا مانی حکومت سکی
کم جنون مطالبات دی کم داغی دا نقصانات دا زالا کولو خبر دا داغی دا ریبیلیٹیشن خبر دا داغی دا انفرسٹرکچر خبر دا اسپتال سکول دا طول هر سی چیزی دا حکومت آن دی که دی دا پار خود بجٹو میں فرد چیزی چلو نارا بسو خود صبحی حکومت بلرز منظوری مرکلا نو لکه ایسی خو هر سرور میشه دا خبر خود ما او مونگا دا غول دا چاگا لکی دوباره دیولپ بود آده که
شوکت یوسف صاحب کمنګ دا ګورو زینی کوارټرز نه دا خبرې کیږي چې د خیبر پختونخوا حکومت و تر اوسه پوری چې کم نوی زمشبي قبایلی ضلع دي پاغې کې هغه رنگ واک نه لري او دا واک نور چا سره دی نو اې دې کې څومره صداقت ده
یار پته نشته چې څه حکومت خپل دغه لاله په ټول ځاله عدالتي نظام ایکسټینډ شو پولیس خپل کینال په لاله نو کینه پاتې ده بل کې
تاسو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبای وزیر شوکت یوسفزی خبري اوریدلې. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د کامی وطن ګوند صوبای مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی سینیئر وزیر سکندر حیات شیرپاو د وزیرستان د خړ کمر د پیښې وروسته د نیول شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده او کوم کسان چې په دغه پیښه کې وژل شوي یا زخمي شوي دي باید چې حکومت یې له کورنیو سره مالی مرستې وکړي. سکندر شیرپاو د وزیرستان د پیښې په اړه د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا کامی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او خیبر پختونخوا پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو دا وزیرستان پیښې په حقلا دا عدالتی کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې کوم خلک په دغه پیښه کې زخمی یا وژل شوي دي حکومت دې هغوی سره مالی مرستې وکړي. دا شورو په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته دا وینا په مهال سکندر حیات شیرپو وویل وزیرستان کې حالات ورځ په ورځ په خرابېدو دي او پکار ده چې سیاسي او جمهوری لارا د دې حل راوستي شي
مونږ دا غواړو چې الته کې ځاکم کشیده صورتحال جوړ دی داغه ډیفیوز کول لپاره چې د حکومت د زرت زرا اقدامات اوچت کی چې دا حالات الته کې نورمالای شي کم کې سونه چې ريجستره شي وي دي هغه کې سونه دي واپس واغشتل شي کم خلک چې گرفتار شي وي دي هغه دی ریلیز کړی شي او د دې واقعې جوډیشل او انډیپندنت انکوایری پکار ده
دا کامی وطن پټه صوبای مشر سکندر شیرپوزیا تکړه چې دا دوی ګوند پر باندې ورځ د وزیرستان په پیخه خفغان سرګند کړو او دغه یو موقف اختیار کړی دی چې دا طاقت یا تشدد په لار هیڅ یو ستونزه نه حل کیږي
مونږ دا ګڼو چې دا ظلم شوی دی او زیاته شوی دی کم کسان چې شهیدان شوی دی وفات شوی دی مونږ دا غواړو چې دا ویل ری کمپنسیشن اعلان وکړي شي کم کسان چې زخمیان دي دا وی علاج بندوبست فورن وکړي شي
سکندر شیرپا اوایل قبالی سیمه او خیبر پختونخوا برخه جوړ شوی دی او په کار دا چې قبالی ضلعو کې ټول غیر ضروری چک پوسټونه ختم کړي شي او په کم چک پوسټونو چې فوج یا نیم فوجي دستې ولاړې وي هغه د پولیس او نور سیول ادارو ته حواله کړي شي
سیول انتظامیه ته مکمل التکې علاقہ حواله کړي شي او بیا پای کې خصوصا چوکیدار صوبې اوس حصہ شو د کې کم چک پوسټونه چې دي اغم زما خیال چې هغه د سیول ادارو ته پولیس ته دی لیویس ته دی خاصدارو ته دی حواله کړی شي پای کې غیر ضروری چکم چک پوسټونه دي دا غي د خاتمه مونږه مطالبه کوو د سره سره ملټری او د پیرا ملټری فورسز چې دي هغه مونږه غواړو چې رول دی رورو ختم کړی شي
دا یادونه ده چې د پاکستان زیات تر سیاسي ګوندونو د وزیرستان په پیخه د پلټونو غوښتنه کړې ده خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت او وفاقي کابینه دغه پیخه د یو څو شرفخو لخوا په ارمی چک پوسټ باندې حمله ګڼلې ده او د داسې قسم خلکو خلاف قانوني او آئینی ګامونو پورته کول هم ژمنه کړې ده خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو په ډزو کې د درو کسانو د وژل کېدو وروسته په سیمه کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د وژل شوو کسانو شمیره زیاته ښایي د هیواد په نورو برخو کې پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلته دوام ورکړی دی زموږ همکار ګلیاس په اسلام آباد او لاهور کې د خبریالانو سیړونکو سره پر دې موضوع خبرې کړې دي چې دوی د پوز او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ روانې لانجې ته څنګه ګوري
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو امتیاز عالم مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلی سیمو انضمام نه واخلي تر انتخاباتو پورې ډیر زیات کارونه روان ول خو د وزیرستان خلک کمر په خروستو د هر څه د غیر یقیني حالاتو سره مخامخ شوي دي
سوال یې ہے کہ آیا ہم ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں جذب کرنا چاہتے ہیں یا ہم نے دھکا دے کر
دل ته پختن را پورته کیږي چې آیا موږ قبایل په خیبر پختونخوا کې جذب کول غواړو او کنه دی کې ورکو یقیناً په داسې حالاتو کې اشتعال انگیزی وی خو ریاست دا هر څه زغمی په وزیرستان کې خلکو ډیر پر امن احتجاج کاوه پښتون تحفظ مومنټ خپل غوښتنې په آئینی چوکاټ کې وړاندې کړې وې او د پوز مشر باجوا او وزیر اعظم عمران خان هم دې خبرې سره اتفاق کړو چې د دې غوښتنې جایز دي پوز نه ولې هغه کارونه اخستل کیږي چې دا غوی نه دي دا کار د صوبائی انتظامیه دی
او فوج سے وہ کام شروع کیا جا رہا ہے جو ان کا نہیں ہے یعنی اب تو یہ پولیسنگ کا کام
په لاهور کې خبريال او د سیاسي چارو شنن کې آیا زمير مشال اورو ته ویلي چې فوج او پښتون اژغورن غورزنګ دواړه دي له سخت لهجه کارولو څخه ډډه وکړي دا آیا زمير په خبره د فوج وین په دې رستو کې یو خبري کانفرنس کړي وو چې پکې د ضرورت نه زیاته سخت لهجه استعمال کړي وو
یہ جو الزام ہے کہ فلانا غدار ہے فلانا یہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے
دا ویل چې فلانکی غدار دی لدی ډډه پکاردا زما په اند پوز او پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د خبرو امکان نه ښکاري په پارلمان کې په دې موضوع اوازونه راپورته شوې دي خو زما په خیال پارلمان په دې پوزیشن کې نه دی چې په دوړو خو اعتبار وکړي د قبایلی سیمو نمائندگان هم موجود دي او دا کشیدګي کومول شي خو ځمکني حقایق بیل دي هغه سیمو ته رسایي نشته هلته آزاد خبريالان نشي تللې نو کره معلومات مخې ته نه راځي
علاقہ جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہے وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جا نہیں سکتے
په لاهور کې خبريال او د پاکستان او رسپانی مالک مجيب الرحمن شامی مشال پروڈیوسر په خبرو کې د وزیرستان خړ کمر په پیخه تشویش سرګند کو او ویل چې باید د دې پیخو په ثبت هوګه پلٹنی وشی.
جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان کی اس وقت ان کا ایک خاص پس منظر ہے.
د قبائلی علاقوں یو خاص پس منظر دے. حالتا خلق لڈیرو مشکل و حالات و تیر شوی دی. حالتا ڈیرو خلق و قربانی ورکڑی بے کور شوی دی. حالتا د معمول حالات ندی نزکا جذبات را پاری دلے شی. مناسب خبر بداوی چې زمونږ صوبائی حکومت پر رابطہ کیوی. په قومي اسمبلی کې د پښتون تحفظ موومنت دوه غړي موجود دي او هغه ته دا مقطر لاسه ده چې خپل आवाज حل ته پورته کړي
او باچیت ته اسا دروازه کولوا سکے.
مجیب الرحمن شامی زیاته کړه چې په مجموعي توګه ټول پاکستان کې خلک پر دې متفق دي چې له غورزنګ سره د خبرو اترو لار خپل کړل شي. په اسلام آباد کې خبريال اعزاز سید وای چې پارلیمان په دې کې مهم رول لوبولی شي.
تنوع کا صرف ایک حل ہے وہ ہے پارلیمنٹ اور جمہوریت.
د دې تناو یوازینی حل پارلیمان او جمهوریت دی. د پارلیمان یو کمیټه جوړه شوې ده او د هغې کمیټې مشر بیرسٹر سیف ملاقاتونه هم کړي دي. ګوره دا وخت په پاکستان کې چې کوم حالات جوړ دي او په دې کې که زه څه خبره وکړم نو هغه به ماته نقصان رسوي، نو زه خپل موقف نه ویل غواړم.
د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې، ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مئی په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو پیښه کې اته کسان وژل شول او له شلو زیات ژوبل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، په پاکستان کې د سوشل میډیا کارونکو یو شمیر فعالان وای لسو مودې راهیسی د فیسبوک او ټویټر اکاونټونه ترل شوې دي. دوی وای یوازې پر دې وجه اکاونټونه بند شول چې د پاکستان د روانو حالاتو په تناظر کې د بیان یا د رائے آزاد اظهار کولو. سیړونکو وای د سوشل میډیا په اوسنی دور کې لوستې ځوانان په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کول او د رائے اظهار کول غواړي، نو ځکه په کار نه ده چې داسې لارې استعمال شي چې ورسره حالات نور هم خراب. تفصیل د ملیحه مرزا د ناور.
د پښتون تحفظ موومنت سره تړلې فعال نرګس افشین خټک وای د یوې میاشتې راهیسې د فیسبوک او ټویټر اکاونټ تړل شوی، خو د شورو په ورځ خلاص کړل شو. نرګس دا کوي داسې بریښي چې اکاونټ یې دغو ټولنیزو رسنو ته رپورټ شوی.
اصل کې موږ په دې موجوده حالاتو کې داسې یو چې دا میډیا چې ده زموږ بالکل یو ویب پن ده او په دا سوشل میډیا باندې موږ پر هر قسمه دغه کولای شو. نو چې کوم حالات د پاکستان دی هغه کې چې کوم حقیقت ویلې کیږي، کوم پوسټ کیږي، کوم خبره کیږي، نو هغه اکثر داسې وي چې د ډېرو نه زغمل کیږي. نو یا خو آی ډی درته رپورټ کی سره اظهار غوښتن د هر چا حق دی کنه، او هغه د رائے اظهار دی زوام چې په دې خو تاوان نه رسي، ځکه چې اوس پورې چې څومره زمونږ مبارزه ده یا زمونږ چې کم جدوجہد دی هغه هم د رائے اظهار دی چې مونږ یې په مختلف طریقو سره کولای شو.
امریکا میشت لیکوال او د سوشل میډیا فعال ډاکټر محمد تکی وای د پښتون تحفظ موومنت د ملاتړ په اړه د یو ټویټر پیغام پس ټویټر ورته د خبرداري یو خط لیږلی دی.
د ما اکاؤنٹ نه یو ټویټ شوی او هغه د ټوټر ته رپورټ وکړو. ټوټر لیګل ټیم ماته یو خط راستول چې دا موږ درته دا نه ویو چې دا غلط خو دیس هاز بین رپورټډ ټو اس. نو ورته جواب لیکلو چې ما خپل ټویټ ریویو کړ، هغه بالکل قانوني دی، د اظهار د ازادي په تقاضو پوره کیږي. مخکې موږ کالمونه لیکل، زما کالمه بند کړو. نو د دې کوشش دا دی چې ډیسنټینګ اپینین چې کوم لار باندې راځي کنه هغه لار مخه نیوي. اوس چې پی ټی ایم د اواز پورته کړو او د پاکستان د خاریه علاقې بیرالل په خبر کې جلسی او شوه سره باندې کراچي کې نو دې سره دا یره پیدا ده چې دې فاټا چې د شګو بوجه په طریقه باندې استعمال کړی دی، دا خلکو ته اندازه لګی چې حالت حقیقت څه دی، واقعیت څه دی.
د ډان رسپانی خبريال علي اکبر وای په پاکستان کې د تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې د اظهار ازادي او میډیا باندې قسم قسم قانون روان دي چې فیسبوک او ټویټر د بندولو کوشش یې یو مثال دی، خو نو موري دا غوړه حل نه غړي وای چې ورسره حالات نور خراب ودي شي.
دغه اوازونه چې اوس هم راځي نو دا د پوها او د پړه لیکه ځوانانو دي او هغه د خپل مسلو حل چې دی هغه په هر طریقه باندې غواړي. نو دا د دې بالکل حل نه دی چې حکومت د دې دغه لارې بند کړي او دغه اوازونه چې دی هغه دباو پېشي، ځکه دا اوس دباو خلو نه دي. نو حکومت لا نورې تلارې راځل پکار دي چې دغه د خلکو مسلی چې کوم دي دا کوم اوازونه چې اوچتېږي دا په ښه طریقه باندې حل کړي.
د جمعې په ورځ فیسبوک د شفافیت نوی خپور شوی رپورټ کې د پاکستان په اړه ویل شول چې په دغه هیواد کې پر سوشل میډیا پر 1,00 اویا خپرو شوو موادو بندیزونه لګولي دي چې پکې د فیسبوک اکاونټونه معطل کېدل، پوسټونه، فیسبوک پاڼې او ګروپونه او پروفایلونه لرې کول شامل دي. خبریال علی اکبر وایي د دغو ادارو او حکومت ترمنځ داسې موافقه موجوده وي چې له مخه یې ګامونه اخیستل کېدی شي. که د پاکستان ریاست ګڼي چې په کوم مواد سره قومي سلامتۍ ته نقصان رسېدی شي نو له دغو ټولنیزو رسنو سره رابطه کولی شي. د ډیجیټل میډیا د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي استازي ارسلان خالد ډان رسپانې ته ویلي د کرکې ډکو خبرو او جعلي اکاونټونو خلاف د کاروایی لپاره له فیسبوک سره په ګډه کار کوي. نوموړي ویل په دې کې د پاکستان مواصلاتو ادارې ته هم د لسګونو اکاونټونو په اړه معلومات ورکړي دي.
تاسو مشال راډیو ته غوږی د غرمې 12:00 شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ نور.
پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان په خړ کمرسمه کې د رامنځته شوي پیښې د آزادو پلټنو لپاره په پېښور کې پرلت پیل کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پر فیسبوک او ولسته په وینا کې ویل چې د هغې پیښې دي پلټنې وسی او د علي وزیر په ګډون دي ټول نیول شوي کسان زر تر زره خوشی کړل سي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم وایي د پر تګ راتګ لګول شوی بندیز دی لرې کړل سي. د یا تنظیم مشر نور اسلام داوډ بیګا مشال رډي تو ویل چې د خړ کمر سیمې تر پیښو وروسته دوی په خپل سیمه کې ګرځلاو تنه پریښودل کیږي. پوځي او حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاوسین مرتضوی بیګا مشال رډي ته وویل چې ولسمشر به هلته د اقتصادي همکارۍ، سخت دریځۍ، ترهګرۍ او په افغانستان کې د سولې بهیر په اړه وینا کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. نوموړي د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن څخه غوښتنه کړې چې د دې انتخاباتو د بودیجې غم وخوري، په کومو برخو کې چې مامورین کم وي هغه دې پوره کړي، خپل کسان دې وروزي او د ښځو د تلاشۍ لپاره دې مېرمنې وګماري. نوموړي دا څرګندونې بیګا پر ټویټر کړې دي. امریکا او په منځنی ختیځ کې د هغوی مهمو اتحادیانو سعودي عرب او متحده عربي اماراتو پر ایران فشار زیات کړی دی. دوی د بریدونو پر سر خبرداري ورکړې او په سیمه کې د ایران د فعالیت د مخنیوي لپاره د همکارۍ پر زیاتولو ټینګار کړی دی.
لړن خبرونه مو د بوریوال کاکړ نوریدا. اوس هم رازو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي ملک دا وخت په اقتصادي توګه د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او د مقابله کولو لپاره د حکومت لخوا تر اوسه څکوټلي ګامونه په نظر را نغلل. د غیر یقیني حالاتو لوجه کې یو خوا د پاکستان سٹاک مارکیټ په خطر روان دی، نو بل خوا ډالر او سرو زرو په نرخونو کې هم زیاتوالی روان دی او یو توله د اویا زرو روپونه اوړېدلې ده. د ترڅنګ د تیلو، بجلی او ګیس په نرخونو کې هم د اضافې خبرې کیږي. ورسپانه لیکي ملکی معیشت دا وخت چې د کم بحران سره مخ دی، نو دین راويستو لپاره ریاست ټولو متعلقه محکمو لبا یو تګلاره جوړول وی، ځکه چې د هر شي نرخونه زیاتې دوله وجي اولس دوړان د سخه د مشکلاتو سره مخ دی. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې ایشیا کرکټ کونسل په غونډه کې فیصله وکړه شو چې د 2020 کال ایشیا کپ لوبې بعد راتلونکي کال په سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې کیږي. ورسپانه لیکي 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د حمله وروسته د نړیوال کرکټ کونسل تقریبا ټولو ملکونو پاکستان کې د لوبه کولو نه انکار وکړو او د تیرو لسو کلونو نه یاد ملک میدانونه د نړیوالو ټیمونو دراتګ منتظر وو. ورسپانه لیکي پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیگ په نوم سره کرکټ ټورنمنت د متحده عرب اماراتو په میدانونو کې شروع کړو او د ټورنمنت ځینې میچونه یې په پاکستان کې هم وکړل چې مقصد یې نړیوالو لوبغاړو ته پیغام ورکول وو چې پاکستان د کرکټ لوبو لپاره محفوظ ملک دی او دې لړکی ورته تر ډیره حده کامیابی هم ترلاسه شوه، ځکه چې تیرو دریو ټورنمنټونو کې یو شمیر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلل. ورسپانه لیکي په راتلونکي کال کې په پاکستان کې کیدونکو ایشیا کرکټ کپ کې د ایشیایي ملکونو لوبډلې برخه اخلي چې ورسره به د پاکستان لپاره د نړیوال کرکټ دروازې خلاصې شي. نو حکومت له پکار دی چې د لوبډلو د امنیت لپاره د کوټلي انتظامات وکړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د پېښور په ماشوخیل سیمه کې د یو سکول زده کوونکو ته د پولیو رنز نه مخنیوي څاڅکي ورکول وروسته د ماشومانو حالت خرابېدو چې کومه افواه خوره کړې شوه، نو مالک ته یې د سزا په توګه انتظامي هغه سکول بند کړو، کوم چې په هیڅ صورت یو ښه ګام نه دی. ورسپانه لیکي د پلټن وروستو که دا په ډاګه شي چې د دې افواه په شا د سکول د مالک لاس دی، نو پر ضد د قانون مطابق کاروایی په کولو سره نوموړي ته سزا ورکړی شي او انتظامیه د سکول بندولو فیصله واپس واخلي، ځکه چې ورسره د سوونو زده کوونکو تعلیم متاثره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی په یو راپور کې د خبریال ګوهر وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼې د هند په ټاکنو کې د نریندر مودي بریا وروسته د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د ظفرخان نور.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې سی پی جی د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې خبریال ګوهر وزیر سمدس خوشی کړي. راپور وایي د اتوار په ورځ امنیتي ځواکونو ګوهر وزیر وروستو له هغې ونیو چې نوموړی د خپل کار په برخه کې پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون ته ورغلی وو. یو خبریال د نوم پټ ساتلو په شرط ادارې ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهرو او احتجاجي غونډو ته د فوج د فشار له وجې په رسنیو کې ځای نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلی دي چې خبریال ګوهر وزیر او د هغه سره یو شنور کسان د ایم پی او قانون لاندې نیول شوی دي. د دې قانون تر مخه تر شپږو میاشتو پورې د بند سزا ورکول کېدلی شي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په هند کې نریندر مودي ټاکنې ګټلې دي. نوموړی د پاکستان ضد په بیانونو ورکولو کې مشهور دی. ورسپاڼه د یو هندي شنون کې لخولې لیکي د کوم هندي مشر لپاره دا لویه خبره ده چې د پاکستان سره اویا کلنه دښمنی ختمه کړي. ورسپاڼه زیاتوي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې ښې شي، نو د دې سره به د هند او پاکستان ترمنځ کلنی تجارت له 2 بلیونو څخه 8 بلیونو ته زیات شي. د پاکستان له لارې هند د مرکزي آسیا مارکیټ ته هم لاره موندلی شي. همداراز د دواړو هیوادونو ښې اړیکې به د افغانستان پر حالاتو خاغې ولري. ورسپاڼه په اخر کې لیکي هند باوري دی چې له پاکستان سره داسې اړیکې جوړې کړي لکه د چین سره یې چې لري، یعنی داسې چې اختلافات له سوداګرۍ جلا کړي او د کړکیچونو تر څنګ تجارت جاری وساتي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. په ماسکو کې د یو شمیر افغان سیاستوالو طالبانو ترمنځ غونډونه شوه. د دواړو لورو د سه شنبې په ورځ روس او افغانستان ترمنځ د 100 کلنو سفارتي اړیکو په مناسبت غونډه کې برخه اخیستې وه. بیا یې ژمنه کړې وه چې د چهارشنبې په ورځ به د افغانستان د سولې په لارو چارو خبرې کوي، خو د اختلافاتو له امله خبرې ونه شوې. نور تفصیل د زموږ د همکار احمد شیبر ناورو.
تمه وه چې په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر افغان سیاستوالو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ونه شوه. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی په هغه غونډه کې چې د افغانستان او روسیې د 100 کلنو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه وه برخه واخیسته. د طالبانو د پلاوی مشي په دې ناسته کې د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر کوله. په افغان پلاوی کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران او د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان وو. د راپورونو له مخې کله چې د سه شنبې د ورځې غونډه خلاصه شوه، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې له برخوالو هیله وکړه چې په خپلو کې د افغانستان د ستونزو په ارتباط خبرې وکړي. خو په ماسکو کې د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر شیر حسن چې له دې غونډې خبر دی، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په کابل او دوحې څخه راغلي میلمانه یوازې په پرونی غونډه کې وو. د دوی خبرې په ما پای ته ورسېدلې. د نورو خبرو لپاره دوی وعده سره وکړله چې بعد له 3 بجو به کوي. بعد له 3 بجو بیا دوی نه پوهېږم ستړي وو که څنګه سره ونه لیدل. خبره مې حواله شوه نن ته او نن هم یو د بل سره دوی نه دي لیدلي. زه په ما هوټل ته ورغلی وم چې دوی میلمانه پکې اوسېږي. د کابل نه راغلي حتی د کابل نه راغلي میلمانه په یو هوټل کې اوسېږي او د دوهې نه راغلي طالبان بل هوټل کې اوسېږي. دوی د پرون غونډې راهیسې یو بل سره لیدلې هم نه دي.
هم طالبانو او هم له افغانستانه ورغلي پلاوي هیله لرله چې د چهارشنبه په ورځ به خبري کوي. د دې غونډې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاهین پر ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني تفاهم په دې غونډو کې به عبدالکریم خلیلی او په ماسکو کې د کابل ادارې سفیر نوي لطیف بهاند او کریم خلیلی د سیشنبه د ورځې په غونډو کې حضور درلود. د روسي تاس اژانس د وی با خبره سرچینې په وینا چونو مینه د اخیستي خبر ورکوي چې طالبانو د افغان پلاوی د اوربند منلو لوبړاندې سره سخت مخالفت وکړ. ورته خبره ډاکټر شیر حسن ازادي رډو ته وکړه.
د کابل څخه راغلو ملمنو چې د کرزی صاحب په مشرۍ راغلي دي هغه ته پیشنهادونه یو لړلیک درلود دوی ته ورکړه ده. خو په کامل ګومان دوی هغه څه چې د کابل د خلکو خوښ دي اغه ندی منلی زکه دوی د دزبان خبره تر ټولو مخکې کړی دا او دزبان طالبان نه کوي.
د طالبانو د قطر د دفتر استازو د فبروري په میاشت کې هم د حامد کرزی په ګډون له یو شمېر افغان سیاستوالو سره په ماسکو کې په غونډه کې برخه اخیسته و. په هغه غونډه کې هم د افغانستان د حکومت کوم استازي برخه نه لرله.
اوریدونکو رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د الجزیره پر ویبپاڼ خبره شوې یو لیکنه وايي افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هغه هیواد کې له موجودو مادنیاتو په ګټې پورته کولو سره پر بهرنیو مرستو تکیه کم کړي. د لیکنې تر مخه برعکس د حکومت وسلوال مخالفین لکه طالبان او داعش د هیواد دغه شتمنۍ اغلا کوي او خپلې جګړې ته پرې دوام ورکوي. د لیکنې تفصیل له هارون باچان اور.
د الجزیری لیکنه وايي په افغانستان کې مس، لیتیم، تلک، ماربل، سرزر، یورانیم او یو شمېر نور مدنیات شتون لري چې ارزښت یې څه د پاسه یو ټریلیون ډالر خودل کیږي. خو شمېرې ښایي چې افغان حکومت هر کال قانون څخه د مالیې ټولولو په برخه کې د 300 میلیون ډالر په اندازه تاوان کوي. د لیکنې تر مخه د امنیت خراب حالت، د مناسب قانوني چوکاټ او تنظیمي وړتیا نشتوالی او اداري فساد هغه څه دي چې د افغانستان د قانون او سکتور یې له ستونزو سره مخ کړی دی. لیکن وايي د افغانستان له مدنیاتو څخه ماربل هغه مادن دی چې که په سمه توګه راوباسل شي نو هغه هیواد کولی شي پر بهرنیو مرستو تکیه کما او د پرمختګ پر لور رهي شي. لیکن کاږي افغان حکومت په 2014 زیږدیز کال کې د کان کیندنې د نوي قانون پر جوړولو کار پیل کړ چې په دغه برخه کې چارې شفافې او زړو تړونو ته بیا کتنه وشي. خو د قانون او پټرولیم وزارت د 13 اپریل میاشتې پورې نه توانېدلې چې له کوم شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړي. د نعمت الله صدیقی په نوم یو افغان سوداګر چې د تور ماربلو ایستلو شرکت لري الجزیری ته ویلي چې حکومت یې شاوخوا څلور کاله ورزای کړل. د نوموړي په خبره دوی ته د زړو او نو قوانینو پر ځای وخت ډیر مهم دی. لیکن په افغانستان کې د څارنې د یوې ادارې انټیګریټي واچ په حواله وایي د حکومتي پالیسیو له وجې د مسینکو د لویې پروژې تړون چې چینایي شرکت ته یې د ورکول وړاندیز شوی دی هم له ناکامۍ سره مخ شوی. د ګلوبل ویټنس په نوم د څارنې یوې بلې ادارې ویلي په افغانستان کې فعال وسلواله ډلې لکه طالبان او داعش د هغه هیواد د مادنیاتو له سکتوره پیسې ترلاسه کوي. د دې تر څنګ غیر قانوني کان کیندنو د هیواد په شمال او ختیځ کې د مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ شخړې زیاتې کړې. په لیکنه کې د افغانستان د کان کیندنې په حکومتي سکتور کې د کار د نامناسبو شرایطو او له ماشومانو د مشکت اخیستو په څیر ستونزو یادونه هم شوې. لیکن د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې د مشر معروف قادری په حواله وایي حکومت د لرې پرتو سیمو قانونه په کرایه ورکړي او همدا وجه ده چې د کان کیندونکو د حقونو د پوښتنې څوک نشته. لیکن د کتونکو په حواله زیاتوي افغان حکومت نورو ته د انتظار کولو پر ځای باید خپله رامخته شي او د کان کیندنې په سکتور کې لازم اصلاحات وکړي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیله
په پاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اوریدونکو ډان رسپانه د لیکوال زاهد حسین لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړې وایي د لوړو سرکاري څوکیو په خاصه توګه د هغو چې پکې خلکو ته د انصاف پر کول کیږي لپاره د اعلی اخلاقي معیارونو ټاکل ډیر مهم دي. خو د نوموړې په وینا د پاکستان په سرکاري ادارو کې د دې اصولو ډیر کمې دي. منور شاه دا مقاله ولوسته دا مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال زاهد حسین وایي په داسې حال کې چې د پاکستان د احتساب قامی ادارې نیب په مشر اخلاقي تورونه لګیدلی، د یاد ادارې لخوا صرف دا ویل چې دا اقدام د دغه ادارې د مشر د بدنامولو لپاره شوی کافي نه دی. په دې ورستیو کې د نیب د مشر جسټس جاوید اقبال په اړه په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیو او آډیو خپرې شوې چې پکې په نوموړي له یوې میرمنې سره د غیر اخلاقي حرکتونو تور لګول شوی دی. زاهد حسین لیکي جسټس جاوید اقبال په وار وار ویلي هغه شخصیت او ګوندونه چې پر ضد یې د احتساب عمل شروع کړل شوی په د لهرې خوا د فشار اچولو کوشش کوي خو له احتسابه نشي بچ کېدلی. د لیکوال په وینا اوس چې په جسټس جاوید اقبال د غیر اخلاقي حرکتونو تور ولګېده، آیا هغه به د بې پلوه احتساب داوا هم هغه شان وکړی شي چې وړاندې کړې ده؟ د زاهد حسین په وینا د جسټس جاوید اقبال خلاف خپرې شوې ویډیو او آډیو تصدیق لا نه ده شوې، خو تر اوسه پرې په ټولنیزو رسنیو ډیر بحثونه شوي دي چې د نوموړي شهرت ته یې زیان رسولی دی او د نیب لخوا دغو ویډیو او آډیو ته صرف جالي ویل دا مسله نشي حل کولی. د مقالې لیکوال وایي چې د ریپورټونو تر مخه نیب د تور لګون کې خزي او د هغې د خاوند خلاف د بدنامولو په وسیله د ګټې اخیستو په تور کې مقدمه درج کړي او خاوند یې د نیب په حراست کې دی. زاهد حسین وړاندې لیکي چې اول د دې ویډیو او آډیو ساينسي تصدیق پکار دی او بیا د دې معلومولو لپاره د پارلماني پلټنې وشي چې د تور لګون کې خزي سره د جسټس جاوید اقبال لوړاندې سره اړیکه وا او کسنګه. د لیکوال په وینا اپوزیشن ګوندونه او په خاصه توګه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند لا لوړاندې د احتساب په عمل نیوکه کوي اوس ورته بل موقع هم په لاس ورغله. بلخوا د تحریک انصاف حکومت غواړي چې د احتساب عمل په وړاندې هیڅ خنډ رانه شي، خو د ملک او قام په حق کې دا بهتره ده چې د احتساب عمل جاری وي او د هر چا خلاف یو شان او بلا امتیاز ترسره شي او د دې لپاره پکار ده چې د نیب د مشر اخلاقیات د شک نه بالاتر وي. مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15,350 او 15,255 کیلو هرتز.
اوریدونکو رویټرز خبري ایجنټس ته ماشومانو د خژوند په اړه په خپل یو راپور کې وایي په نړۍ کې په ملیونونو ماشومان د خوراک ته کمی او تشدد سره مخ دي او د سکولونو نه بهر دي. په دغو کې سودان، افغانستان، شام، عراق، چاډ، مالی شامل دي. پاکستان هم یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ماشومانو د ودونو پر دوی د تشدد او زور زیاتی پیښې زیاتې دي. د دغه لیکنې مهمه برخه په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي په ټوله نړۍ کې د 2000 کال راهیسې د هغو ماشومانو په شمیر کې 30% کمی راغلی چې په ماشومتوب کې ودونه وشي، یا یې بچی پیدا شي یا د تشدد له وجې مړ شي او یا هم سکولونو ته نسی او مزدوری کوي. رویټرز لیکي په ټوله نړۍ کې 6.9 میلیونه ماشومان دا وخت مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. پاکستان او افغانستان هم په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د نجونو پکې په وړوکوالي کې ودونه وشي او اکثره د کورنۍ تشدد اخکار وی. په پاکستان کې پروانه میاش کې پر یوې لسکلنې ماشومې فرشته جنسي تشدد او لدغه ورسته د هغې د وجلو پیښې د خلکو غوسه را پارولې ده. د نوړان دي تیر کال د پنجاب په قصور کې هم دی وی او کلنې ماشومې زینب د جنسي تشدد او وجلو په پیښه سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. د رویټرز تر مخه په ټوله نړۍ کې د 2.3 اربو ماشومانو په شمیر کې هرو سلورو کې یو په ماشوموالي کې د تشدد په زور د واده کولو، د سکول نه بهر او یا د خوراک د کمی سره مخ دي. دا شان د 2000 کال نه ورسته د 15 کالونو کمومره ماشومانو د مړینې شره د 9.8 میلیونه 15.4 ته ټیټه شوې ده. رویټرز لیکي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر 9.6 میلیونه دی چې د خوراک د کمی سره مخ دي. په دغو ماشومانو کې زیاته شمیره په افریقایي هیوادونو کې ده. دا شان په جنگ زده سیمو کې د ماشومانو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.4 میلیونه تالوړ شوی دی. په دغو جنگ ځپلو هیوادونو کې افغانستان، شام، عراق شامل دي. د رویټرز د راپور تر مخه په نړۍ کې تر ټولو ښه ژوند د سنگاپور، سویډن، فنلند، ناروې او سلووینیا ماشومان تیروي. د دغو هیوادونو ماشومان ښه تعلیم، ښه صحت او د ژوند کولو لپاره یو ښه او محفوظ ماحول لري.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور
قبائل او کور رنگ دای او چرای رنگ دا جماعت رنگ دای سکول نشتا
چه زما موشی گورا پتا دنیا جنت تای نووسا جنت کو پریز دا قانونم نشتا
په حکومت وای قبایلی زلو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي
د مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د ننګرهار پر سرخ دیوال سیمه کې له اوږد ځنډ وروسته د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو وارثینو باندې د استوګنې لپاره سیمه وشل شوې. د ننګرهار چارواکي وایي دغه خارګوټي منظوري دیارلس کاله وړاندې ورکړل شوې وه، خو ځمکه د غاصبینو په ولکه کې وه چې اوس یې مستحقینو ته اسپاري. د وژل شوو سرتیرو وارثین خوشحاله دي چې له اوږد ځنډ وروسته یې خپل حق ترلاسه کړ. نور تفصیل د باز محمد عابد ناور.
د ننګرهار سرخ دیوال سیمه چې اوس د جلال آباد ښار نهمې ناحیې پورې اړوند ده، کابو دیارلس کاله پخوا پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو وارثینو ته د استوګنې لپاره د ځمکې اسناد ورکړل شوي ول، خو په خپلو ځمکو یو شمېر غاصبینو کورونو جوړولو ته نه پرېښودل. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د مۍ په 9 نیټه وویل د پولیسو په خارګوټي کې چې له زورواکو غصب شوې ځمکه راګرځولي اوس یې په مستحقو کورنیو وویشله.
د هر ډول فساد په مقابل کې مبارزه که هغه عایداتي منبع دي، که هغه د ځمکې غصب دی، که هغه قاچاق د مواد مخدر دی، او که هغه هغه توریستي او جنایي ډلې دي چې زموږ او ساسې ژوند خرابوي. په دې توضیح کې چې کوم شروع کیږي 2309 نمرې د او دا بخپل
د وژل شوو سرتیرو وارثین خوشاله ول چې له اوږد ځنډ وروسته خپل حق ترلاسه کړل. دوه تنه اجي یقوت خان او ولی خان وایي
د والي صاحب نه مننه کوو کور آباد چې دغه مونږ ټولو ته درون نظر وکړو. همداسې وخت هم راغی چې مونږ دلته راوغوښتو چې انشاءالله تاسو ته ځم خپل حقداري شي ته خپله نمره ورسپارم.
حامد کرزي د وختو نه مونږ ته مکتوب را کړی و، خو تقریبا دا 9 وشو 10 برابرېږي چې مونږ ته د ځمکې اوسه پورې نوې توضیح.
د ننګرهار ښاروال ریاض الله درمل بیا د دغه خارګوټي د پرانستل کېدو سره سم د زیربنایي پروژو د پیل کېدو ډاډ ورکړ، خو د استوګنې لپاره چې کومو کسانو ته ځمکه ورکړل شوې له هغوی وغوښتل چې د بیا غصبېدو د مخنیوي په موخه د ژر تر ژره په خپلو نمرو کار پیل کړي.
شپږ میاشتو مودې کې باید تاسو خپلې نمرې سنکاریانو چاردیوالانو تکمیل کړي، ځکه مونږ تجربه دا ښیي چې هر وخت نمرې د غصب نه خلاصي بیرته خلک نه راغلي نو نمرې بل چاته نه مومي.
د ننګرهار امنیه قومندان عبدالرقیب مبارز بیا د یاد ښارګوټي د بیا ځلې د غصب د مخنیوي ډاډ ورکوي.
شما تشویش رانه داشته باشین که گویا زورگویا آیجا
ده وایی تاسی ده تشویش مکوی چه گوندی زوروا کی برازی اول تاسی با ده نمری غزبوی زتا استادار در گوم چه ده پولیسو ده مسئول پتوگ هیس زوروا که او غاسب با پدیز مکنور قدم کی نگدی.
هیچ زورگوی هیچ غاصب سری پروژه قدم گذاشته نمیکنه.
د ذکر ورده چې کابو یو میاشت وړاندې د جلال آباد ښار اتمی ناحیې اړوند قاسم آباد ښارګوټي کې هم د وژل شوو سرتیرو وارثینو ته په سلګونو نمرې ورکړل شوې وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل؟ تو تکو سیلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ال آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو د خوست او کندهار خبريالانو له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا
د سمې کارونې په خاطر د ځینی اصول او مقررات وضع کړي. دوی یادې غوښتنې په هغه آنلاین کانفرنس کې کړي دي چې د ښاري جرنالیزم په اړه د دواړو ولایتونو د خبریالانو په منځ کې جوړ شوی وو. د کانفرنس ګډونوال وویل چې د یو شمېر کسانو لخوا د دې رسنۍ ناسمې کارونې د خلکو باور ته زیان رسولی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست او کندهار خبریالان وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل سری او د ځینو کارونکو لخوا د کاذبو راپورټونو او خبرونو خپرول، همدارنګه د خلکو د شخصیتونو د توهین او سپکولو لپاره له دې وسیلې استفادې په ټوله کې ټولنیزو رسنیو باور زیانمن کړی دی. یادو خبریالانو غوښتنه وکړه چې افغان دولت دې په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د سالم فعالیت لپاره ځینې اصول او مقررات وضع کړي. د خوست او کندهار خبریالانو یاد ګندونی د چهارشنبه پورز په هغه آنلاین کانفرنس کې وکړي چې د دواړو ولایتونو د لینکن د ښوونیز مرکزونو په نوښت رابلل شوی وو. آزاد خبریال کبیر مشفق د یاد کانفرنس په ځنډه کې مشال روډي تول
ته ټولنه مهمه خبره ده چې د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره یو لایحه او قانون جوړ شي، سول یو څه محدودیتونه ولګول شي، ځکه اوس ډیر کله په ټولنیزو رسنیو خلک به باور شوي. یو علت هم ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوی لاس اشخاص توهین کیږي، اشخاص ته سپکاوی کیږي.
یو بل خبریال ساجد بهار مول چې افغان دولت لخوا د ټولنیزو رسنیو لپاره د بی پالیسي جوړول د خوست او کندهار د خبريالانو ګډه غوښتنه ده.
دوی هم د غوښتنه درلوده چې د سوشل میډیا لپاره د واد ځنګړي پالیسي جوړ شي، او د خوست د ژورنالستانو غوښتنه هم دا و چې کڅوک سوشل میډیا کوي، ځکه چې اوس خو د خارجي ژورنالیزم نوم ورته ورکړل شوی دی، باید په ډیر مسؤلیت سره یې وکړي، سره دې چې دوی چټکتیا ته ډیر اهمیت ورکوي، خو دې ترڅنګ د دقت او توازن ته هم پام لري.
د خارجي ژورنالیزم په اړه د کندهار د خبريالانو سره ګډ کانفرنس د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د خوست او کندهار د لینکن ښوونیزو مرکزونو په بلنه جوړ شوی وو. د خوست د لینکن مرکز مشر جاوید خان د دې آنلاین کانفرنس د اهمیت او اړتیا په باب وویل.
چون نن سبا د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده زیاته شوې ده، او په دې بخش کې ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي، لکه د کاذبو خبرونو خپرول. د دې په خاطر دا یو ډېره اړینه موضوع ده نن سبا وخت کې، ځکه چې ډېری ځوانان او ډېر خلک د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوي، د هغې د معلوماتو څخه استفاده کوي، ځکه موږ د موضوع په نظر کې ونیوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی وایي چې د ټولنیزو میډیا په واسطه ځوان نسل باید داسې وروزل شي چې د هیواد په آبادۍ او نورې نړۍ سره د سیال کېدو فکر ورسره پیدا شي.
لو خارجي ژورنالیزم څخه هدف مونږ باید یوازې دا نه وي چې مونږ معلومات خپرو، مونږ باید نو ځوانانو ته یا نوی نسل ته یا راتلونکي نسل ته دغه سی یو څو افکار ورکو چې افغانستان ته لا پرمختګ ورکړي او افغانستان د نړۍ سره یا د نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د کلیر رادیو خبریان بختاجان بختیاروی د ټولنیز میډیا کارونکو کولای شي چې حتی له ټولنیزو رسنیو مخکې هغه مسایل چې د دوی پرېږدي سیمو کې پیخیږي په ابتدایي ډول نشر ته وسپاري. د خاغلی بختیار په خبره ورسته د ټولنیزو رسنیو خبریالان پیښې شوې موضوعګانې په اساسي ډول سیړي او اړوندو رسنیو ته پرې راپورټونه تیاروي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن د 2019 کال د کرکټ د 50 اورونو نړیوال جام لوبې پیلېږي. لومړی مقابله د کوربا انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ په لندن کې پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر ناور.
د کرکټ نړیوال جام لوبې نن د انګلستان او ویلز په کوربا توپ پیلې شي. په دې یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان، انګلستان، استرالیا، بنگلاديش، پاکستان، هند، نیوزیلند، سریلانکا، ویسټ انډیز او جنوبی افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده. نن لومړی لوبه د کوربا انګلستان او جنوبی افریقا ترمنځ ده. سبا به پاکستان له ویسټ انډیز سره مسابقه وکړي او بل سبا به افغان لوبغاړي له استرالیا سره مخامخ شي. په همدې ورځ نیوزیلند او سریلانکا هم لوبه کوي. د افغانستان ملي لوبډلې د نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې تیرونه پاکستان ته ماتې ورکړه، خو خپل دوهمه تمریناتي لوبه پستر توپیر له انګلستانه بایلوده. په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبډلی مشر ګلبدین نائب دی او تر څنګ یو شمیر وتلی ستوري لکه راشد خان، محمد نبی او ځوان مجیب زدران لوبیشي. د انګلستان ټلګراف رسپانه لیکي په دې جام کې شای افغان ټیم بلې هرې لوبډلې ته ستونزې جوړې کړې او تر اوسه هیڅ بل ټیم په دومره لنډې مودې کې دومره پرمختګ نه دی کړی لکه د افغانستان ملي ټیم. د هند کرکټ د ملي ټیم کپتان او د نړۍ تر ټولو غوره بیټسمین ویرات کوهلی د افغانستان د ملي ټیم ستاینه وکړه او دا نړیوال جامې له چیلنجونو ډک وباله. دا نړیوال جام شاید هغه دریو نړیوالو جامونو په پرتله چې ما برخه پکې اخیستې ده تر ټولو لډیر چیلنج ډک وی. ټول ټیمونه پیاوړي دي. که تاسو د افغانستان لوبډلې ته له 2015 تر اوسه وګوري یو مخ بدله شوی او هر لوبډله مایوسه کولای شي. د 2019 کال دا نړیوال جام به په یولسو لوبغالو کې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او څلور غوره لوبډلې به د ګروپ له دوره نیمه پای لوبې ته ورسی شي. پای لوبه به د جولای په 14 ترسره شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.